برایتان. باز هم همکارم نوری اسنوری در استودیو هستن تا برنامه دیگر را میزبانی کنن. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو استادی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانو په بروکسل کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیه ولسمشر روسیه تورن کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانو په بروکسل کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خی نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی. دې کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یو ویشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوک رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولی زاده زیاته کړه چې د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف یې لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه پنهښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر دریو اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی د دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید و شرط پرته پر یو دوامدار اوربند او دغه راز په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیې هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرت د پخواني واکمن معمر قذافي له لرې کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوې د مداخلې دعوې رد کړې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغو شبکو د یو حکومت یا یو بهرني لپاره فعالیت کوي. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې ګاونډیان ولو د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه وه. فیسبوک ویلي د هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انسټاګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انسټاګرام حسابونه بند شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د سولې شورا وای په ډیر نږدې کې به خی د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمن د سولې موافقه وشي.
د معلوماتي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابر کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د چر رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکخ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
از یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چر رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبرې کړې.
خو څنګه چې برسیانې ښیي رقم دی زیات اکثره دغه فزیکي هغه د تاوتریخوالی دی چې ډېر کورنۍ کې ښځې بشرګانې وهل کېږي ټکول کېږي.
د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د مرکزي سیلو فعالیت ته کتنه کړې ده.
کیک تولید اوس په جهان کې دی کیک نو کلچې ماکارومي چې نو دې تولید نه درلود.
دغه راز نړیواله موضوع هم له پامنه د غورځولې. پر روسیې د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه به واورئ چې وایي. موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډېر شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خوده لیوه. تفصیل د احمد شبر پر پورته.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په مهالویش په ارتباط باندې دی. او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالي شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنټ روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکېچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کېږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمېدو لپاره خپله وړتیا او اراده څرګنده کړي. د سیشنبې په شپه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایداره کموالي په اړه چې په اوربن به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګنده کړه او رویټرز شانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشان کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
دغه راز د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی نور تفصیل اوروي.
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
For this inter-Afghan dialogue.
هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالی کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سې شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، یوه امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې له دې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خپور کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی و یا دیگر یلردکی اسکرلرمیزه
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وڅپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربند تړون لاسلیک شوی و. د ترکیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې سوریې ته د ترکیې نور ځواکونه رسېدلي دي. روسیه د ترکیې په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریې په شمال لویدیځ ښار ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړي دي. ترکیې په وروستیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړي دي او هلته یې نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیې لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډېر سرتیري یې وشلي دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکوي کوي، یعنې له هغه مهال را وروسته چې ترکیې یوه روسي جټ الوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري 14 د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مو هم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوې راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري چې د راډیو په غږ سره پیلېږي.
مسلې دوم
خپلې وړې راډیو ته یې مریدار پوخ جوړ کړی. بابرشاه د کونړ ولایت اوسیدونکی په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حال سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او راډیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1300 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. که څه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکی محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکی شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرز تاش پیش سنن سبا اخبارون هم ستا، مجله هم ستا، تلویزیون هم ستا، خبرون هم پر نورم زین شیان ستا سبا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم دا رادیو آورم تاس وینش سدا اوسم داده مات رادیو چالان دا رادیو آورم دا رادیو خبرو تمغوز نیوله.
دا افغانستان لازاد و رسانیون دا ملاتر دارا نیوائی پا افغانستان که رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونې یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمایي زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونې د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اورېدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبرې جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید. البته یادونه ور بول چې ازادي راډیو هم له 13 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 کلن شولو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لرې کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په رانژدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وې پرېکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیری استونکې یا مزروي د ټویټر له پاڼې یا کامله لری کیږي او یا یو ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغی دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کاروونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کوو. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوی دفعه خود مهر.
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونو ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام جدي بریم
نه شو. د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیانو ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یا هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات مشه.
دندکنی داس مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکنډي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملی متره او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره اټکل سوې ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوې په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلابونو له امله زیانمنېږي، خوراکي غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېږلي دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همداراز هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوی سوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلامونه میومنئ. لایویونه ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1990 او 1990 کال د تاریخوالو د پیښو په اړه وڅیړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا چې په 13 کلونو کې څومره د تاریخوالي پیښې ثبت شوي، د تاریخوالي ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغ لاس وایو. کپایل له دغه راپور او له دې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1990 او 1990 کال د تاریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په 13 کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسې د سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغه پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیه ثبت کړې دي او په 1990 کې تقریبا 902 قضیه ثبت کړې چې دې پرتلې ته وګورې څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د زده خشونت باید کم سي، خشونت زیات سوی، یعنی د سنت اوس خشونتونه زیات سوی دي. خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي، دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم ول. دا عوامل چې پرتله کو ته تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی پرې حمایت په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایا ورته سوې ده چې اوس هر څوک هر چا ته وسي. د افغانستان خو معمول دا هغه ده چې چیرته مشکل پیښې مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتېږي او د خلکو مراجعه هم زیاتېږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو، نو کوم مسایل سبب شوی دي چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه سوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډېر ځوانان لاړل خارج ته بهر خوا ته، ډېر غرق سوله په دریاونو کې او ډېر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې له یو خوا فقر دی، له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بېکاره سوله، مخه یې وکړې، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب او عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ظرف د اقتصاد دا خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي. ذکر دل خاطر الله عز وجلال فرمای په دی قریش په سراغی کې صورت کې چې و امنه من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن څور کې الله تعالی هغه د لوګینه او د هیرینه د ناامنینه، نو دغه ناامنۍ او اقتصادی فقر دغه عوامل باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات شي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي، تاسو باور کوئ هغه د انجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې. ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه، د دې پیسې پیدا کول مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته سي چې یو انجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کېږي، طبیعي خبر ده هغه په داسې بېکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار سته، نه درته وظیفه پیدا سي، نو طبیعي خبر دی ملک ته وځي غریبي له خاطر. هغه چې ملک ته لاړ سي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي، احوال هم نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي، هغه خپل درد ورسره شریکي، هغه خپل ضعف ورسره شریکي، هغه ستانه. نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خواښي، لاس تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې نسي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع وه، دلته به لږ تاوتریخوالی پیوست، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي، بیا به نو پلار بېچاره جز به څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستي دي. نو بس دا زوم به مرته تا نه ورکړل، ستا خو پیسې اخیستي دا زما مال دی، زړه مې څه رقم یې چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښېږي، تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلی و قضایي ارګانونو ته ځي. بالاخره هغه قضیې د هغه ځای نه بررسي کېږي او یا هلته که تللي نه بررسي کېږي، آدرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسېږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږېږو، وینې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي، زیات اکثره یې دغه فزیکي هغه دي تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بېچارهګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه، لفظي دي او رواني ستونزې دي، ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې سوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه په کورونو کې تانې او تمخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا سوي دي، او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دې کېږي چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پیښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره، څومره پیښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1914 پیښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پیښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پېښ شوی دی، هغه د ظلم مخ نیول شوی دی، او خلک یا بندیان سوی دی یا په نقدی جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم سوی دی، او یا فرضاً که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه، دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې یغوی ته تفریق ورکړل سوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون چې دلته راغلي مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته. نو دوی چې هلته تللي دي پیښې ثبت سوي دي او پیښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره د پیښو ته رسیدګي سوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد حمایه او د قضایو ته رسیدګي سوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې یا خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع وسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دې په دې وکړي. جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتی، ښځې د نر نه ملامتی، نر د ښځه نه ملامتی. دا موقت ستونزې دي، انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات. انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي. او یا هغه مسافر ورونه چې کوم به مرګ نه بهر اوسیږي، یغوی خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کوي. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی دا مرګ ژوبله دغه که کم سي بېخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو، دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورک سي، جنګ ورک سي او صلح راسي، نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح که راسي، طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي. د فقر چې ورک سو، تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلي عوامل د تاوتریخوالي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه، همدغه ناامني، جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا ده چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چېرته مصاحبې وسي، له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمینې یا مجازات، هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنې له یوې خوا فقر، ناامني، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبري است.
دیاله سو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې. دیاله سو پند د شم کال کې په فعالیت آغاز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کیک تولیداو سه په جهان کې دي کیک نو کلچې، ماکارومی،
میدان جنگ افتاد یک افتاد دو افتاد سه ٹوٹا ٹوٹا چھوائے
او محصول کسان پدې اکلات شوی.
یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمی او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تمکیږو. بیا د خلکو خبرې اورو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، سیلو غذایی ته وایي چې هلته اوړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ، روټ، ناشته او نور له اوړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه چې بیا یې په 1935 کال عملاً په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یوه دولتي او عامل منفیه تصدی ده چې په پیل کې غنم او اوړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ، ناشته، کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتو پاکله وی
دیاله سو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده او دیاله سو پند د شم کال کې په فعالیت آغاز کړی ده. هغه زمان کې صرف یو ژرنده جوړه شوه او یو لواتور اتصال واتور وای مونږ تاسې کندو وای د خیره وای زرشت به شل زرتنه جوړ شوی وو هغه فابریکې نات پزی اول جوړ شوی وو چې اشپیته تنه وړه ډوډۍ روټ بسکیټ نور شان جوړېدل په 24 ساعت کې یو سل شل تنه وړه کېده په 24 ساعت کې نو پس له هغې نه بیا اوسل وختم کال کې دا انکشاف پیدا کړ ذخیره 500 زره تنه ظرفیت پیدا کړ چې درې بلاکه نور جوړ کړ پس له هغې نه فابریکې نان پزی دوهم جوړه شوه چې هغه هم اشپیته تنه 24 ساعت کې تولیدات درلود
مرکزی سیلو ته په تیرو جګړو کې درانه زیانونه واوښتل ماشینونه خراب او یا هم ورک شول د انتقالي حکومت په راتګ سره سیلو بیا په کار پیل وکړ خو دا کار د لږ مودې لپاره و ځکه ماشینونه یې په سمه توګه نه و جوړ شوي د یادې سیلو د ویجاړۍ په هکله بیا هم ښاغلی هاشمي وایي
دا درې کاله میدان د جنګ و 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی و او دولت مونږ ته یوه افغانۍ د انکشافي بودجه را کړیدنه لا اقل یو پیچ وخت یو ماشین کې بچ خصوصا هغه برینجی پزاجات د ماشینونه د رادګانین د بکسونه د برق پر صاحب حتی یو لیش وایرین پاتې نه و یو امیتر پاتې نه و دلته دوه جران دي او دوه نان پزی دي د سرک تر غاړه د څلور بلکونه چې ګوري زیړې زیړې په دې کې دوه سوه کندو دي په مانس کې ده دا شپږ دېرش کندوګانې کې په هغه نقاط راکټ هم خوړلې وه ټانګ برګې هم خوړلې وه شپږ دېرش کندو د ده خوله خلاصه وه
په لومړیو کې د مرکزي سیلو تولیدات لږ وو خو په 1940 کال کې د غنمو زیرمه 50,000 ټنو ته ورسېده او دوهم ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه وړه پخول مرکزي سیلو په کال کې نیم میلیارد افغانۍ دولت ته عواید ورکول خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي د یادې سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړې ورته واک شي
د سیلو په ویلې کې اوس سپیان ګرځي د نور شیان ولې
چې دې سره ګنو سپیان شي باندې ګرځي چې به ګرځي سیلو د وزره کارګر درلودل اوس هغه نفر کارګر لري او شل دې نفر مامور ټول تشکیل یو سل دې یو سل څلوېخ نفر خیر چې سپیان کې ونه ګرځي چې به ګرځي د وزره کارګر ګوره درې ټیم اکار ګوره ناجی په وخت کې ما دې دې مازنګ نه دا ټول ډوډۍ راوړه
په څو دې اخته و ډوډۍ
په وخت کې په 1.5 روپۍ و ډوډۍ و یا 1 کیلو ډوډۍ و
څومره مزدار و دې سیلو ډوډۍ
هغه ډوډۍ او اوس دا نن دې د بازار اخلاص په خار پر
سره کوم فرق لري ولی
هغه ډوډۍ کیفیت یې کې او داش کې او پخته کې او مغز پخې ده خام نه پاتې کېږي اوس را ضروري مغز داش کې وړه را بس
صحت ته څومره फायदा درلوده
صحت خو خېدې مې دې تکلیف ده بالکل دارو ادارې داوود په وخت کې ظاهر هم په وخت کې تعلیل شي مریض ډاکټر زلا شي وايي معده مې خراب ده خو ما به شرط شي شیلو چکتن نه لري به سرپو کړي ګایدنو کې کې تولید اوس په جهان کې دي کې نو کلچې خمیر مایا ماکارومی چه نو چې تولید نه درلود مګر مو شي
څه غواړي د سیلو باید کوم حد ته بیا بیرته ورسیږي
د داوود خان او زهیر خان او نجیب دی وخت سیلو شي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې چل وختم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
په مرکزی سیلو کې په خښبه ډوډۍ به د ټول خار په غرفو کې خرڅېدله عام خلکو به په پوره شوق او ذوق خپل بچو ته ورولل د مسولو کسانو په وینا د مهال مرکزی سیلو په ټپه ولاړه ده په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کیږي د غنمو د زیرمې برخه ته هم ورغلم هلته له یو کارکونکو سره غږېدلې
قدرمنو دوستانو اوس د سیلو غزای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول بیا به ډوډۍ په خوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول دا ټول په ما خبره کاند کپار دي نور معلومات به په دې سیلو کې یو کارکونکو څخه وورو په پایل کې خپل نمبر توای
سید داوود ده منم
څو کار کوي چې په سیلو کې کار کوي
پنځه لاس کاله
پینزلس کال کیگی
وو
ام دا اوس دغه ځکه چې موږ تاسو ولاریو د دې پکره معلومات راکړه د دې کوم ځای ویلې
ذخیره د غنوم دیدا
ښه
وو دا ټول کندوان دی ذخیره ده
دا پایپونه یو چې بلې خواته تیر سی بده چی
دا پایپونه دی که خاور او دا ته باشي د ذخیره کا چی ها
د خاورې
د خاورې د غنوم
ښه
دا به دې حالت غنم دغه ځای نه راځي دغه ځای نه غنم مالته چې دی دلته راځي دغه دزګاه کې بیا دا پاجي کوي بیا بیرته د ذخیره کې اچي
اوس خو سیلو ډوډۍ نه تولیدي کې کوم نه پخېږي روټم نه پخېږي ماکارونی د شینم نه تولیدي کنه ام دغه اوس دغه ته چې موږ تاسو ولاړو د زینه دي چې کار اخلي
دلته فقط غنم دی غنم دکېږي غنم کراځي بیرته غنم کیولی او چیرته دا دزګا د غنوم دی
عام خلک مهم د مرکزی سیلو په ارزښت باندې غوولی دي چې تاسو خبرو ته رابولو
نوم یې جګل ولسوالۍ میربچاکوټ په یو وخت کې قاطی راغله چخچران کې په تذکیرو باندې دا توضیح کېدل وړه د سیلو او ډوډۍ موډۍ خو هغه د غرفې ټولو ته معلومه وي په دې ټول خار کې د غرفې وي هلته خرڅېدلې خلک ټول پې ماړه و ټول پې آرام و خدای ته دې معلومه دا خبره دروغ درپ نه ده
نومه محمد داود سیلو رو ری تو سیلو کسی پخیده آقا بازار بانده اثار دوره تول خلکو تا خواه دیر سر پای دوره خلکو تا ورکا ولد یاو کلو رو ری و من غریب خلکی من تا دیر گتر رسیده نه وست دوره مخ که منگا ورپسی منده وقتی دوره نپیدا کیگی
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړی دي د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علي اکبر رستمی سره مو هم مرکه کړی
مجموعاً 15 سیلوګان لرو تقریبا 50000 تن غنم مون کول شي په دغه سیلو ذخیره وکړو کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده مونږ بلابل فابریکه لرو ګودامونه او استراتیژیکو زیرمه هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ به اوس هغه شین په بازار کې نه لیدل کیږي آیا سیلو د نه جوړې څه رقم خبر ده
بدبختانه تاسو شاید یې سی تقریبا په جنگونو په وخت کې د مونږ سات خصوصا په سلوګانه کې اکثریت تخریب شوې دي اوس زیربنا نشته ټکنالوژي غان ټول تخریب شوې دي ټول فابریکې غیر فعال ده یوازې مونږ اوس کول شي چې له استراتیژیکو زیرمه او ګودامونو استفاده وکړو نور بخښونه کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوې دي نوې ټکنالوژي راغلي دي ایجاب کوي چې په نوې ټکنالوژي سلوګانی مجهز شي کله چې دغه سلوګانی بسازي شي تقریبا 1.5 میلیون ډالر ارتي تیالری بودجه تیالری دغه سلوګانی اوس برنامه لروسی په کابل قندار هرات بلخ بغلان او یو لوی ګدام په بدخشان کې شامل دسی د کرن یو بولګاونی مالداری وزارت دی بانک جهانی لمرسته ایجاد وکړ 1999 مالی کال کې مونږ پلان لروسی د کابل قندار هرات په لومړی سر کې دغه سلوګانو کار پیل شي
bale دا سلوګانی چې بیا له سره په کار باندې پیل کړي آی دی په خپل سیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکړي
کوز دا د سیمونګ وکول شي چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړه شاید یس په 1999 کال کې افغانستان یو بي سابقه وچکالی سپری وکړي اوس دغه سلوګان تقریبا 1300 متر کټن یعنی ټول 15 سلوګان ظرفیت لري
زیرمه کول د غنمو هم یو مهمه خبر ده چې باید زیرمسی چې تاسو ویل چې په سلوګانو کې زیرمسی مګر عام خلک ډوډۍ غوړلی روټ غوړلی هغه تاسو وایي
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی سلوخ کله مخ کې خصوصي سکتور نه وو خصوصي سکتور ډیر رول لري د حکومت مسولیت داده سي په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي مونږ تاسات ولرو کله چې په تدارکات مرحله کې تکمیل شي داخلي او بهرني او کمپني سي موافق وسی بیا کار پیل کیږي هر استراتیژیکو زیرمه تقریبا 4 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري
بله.
حکومت نشي کولی چې په هر کال هم په سلوګان کې او هم په نورو بخښونو کې سرمایه گذاری وکړي زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده ډیرو برخه کې باید له بزګرانو سره مرسته وکړي یوازې د استراتیژیکو زیرمه نه ده نورو بخښونو هم د مسلخونو ده او همدارنګ قرنټینونو ده او کانالونو ده شبکې ده او په باغداري په برخه کې او نورو برخونو هم د موږ باید کار وکړو
درنو دوستانو سیلونه وازه په کابل بلکې په زینو نورو ولایتو کې هم فعال وي خو نن سبا لګن ستوند سره مخ دي
Kalayar kalas pod mein.